اجمل سلام. وعلیکم سلام تاسو اوریدونکو ته دا سلام په وړاندې کولو سره امید مرزبان په روانه خبرونه کې اوریدونکو ته د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. درنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغانستان په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کوي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نورو 13 میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړی، او د ولسمشر اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی چک هیګل وایي دی تیار دی چې د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکو کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د ولسمشر ویاند مل فیضی پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان، برتانیې او پاکستان له درې اړخیزې غونډې وروسته چې په لندن کې جوړیږي د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته سفر وکړي. د ښاغلي فیضی په وینا د دې موافقې له مخې ناروې به له افغانستان سره په سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرسته کوي. ناروې په افغانستان کې شاوخوا 100 پوځیان لري او ډېرې مرستې په فاریاب ولایت کې پر پرمختیایي پروژو کې کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نورو 13 میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت تمدید کړ. د جرمني د پارلمان په پرونۍ غونډه کې د 415 وکیلانو دې طرحې ته مثبتې او 112 مخالفې رایې ورکړې. په افغانستان کې د جرمني ونډه د راپورونو له مخې په تدریجي ډول په کمیدو ده، او په پام کې ده چې د 2014 کال په پای کې د دې هېواد ټول سرتیري بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. د جرمني د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د دې هېواد د 4500 ځواک شمیر چې ډېره برخه یې د افغانستان په شمال کې ډېره دي 3300 ته راټیټ شي. جرمني سره له دې چې له افغانستان نه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې، خوشمنه یې کړې چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې وی بمی چاودنې یو تن کیس ون وشلې او 8 تنه نورې ټپیان کړي. د راپورونو له مخې بم چې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د مرغانو د جنګولو په ګڼه ګوڼه کې وچاودید. د ګرش ولسوالۍ د امنیې قومندان شادي خان وایي چې د مرغانو د جنګولو په دې میدان کې سباندې 100 کسان راټول شوي و، خو چاودنې یوازې یو 13 کلن ځوان وشلې. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې، ویلي دي چې دا بمی حمله د لوبې په میدان کې د شرط وهلو له وجې کړې ده. لاسادې رادیونه خبرونه اوري. د ولسمشر بارک اوباما له خوا د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی چک هیګل وایي چې د تیار دی د اړتیا په صورت کې د ایران یا بل هر دښمن پر ضد د امریکا د پوځي اقدام ملاتړ وکړي. هیګل چې پخوانی جمهوري غوښتونکی دی د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې وویل دی غواړي د امریکا پوځ د نړۍ تر ټولو غښتلی ځواک وي، او زیاته یې کړه چې د هیواد د ګټو د خوندي کولو لپاره د پوځي ځواک د کارولو پلوي دی.
America's continued leadership and strength at home and abroad will be critically important for our country.
چکه ګلوی د امریکا مشري او ځواک په کور د نه او بهر زموږ د هیواد او نړۍ لپاره خورا سیات اهمیت لري. په داسې حال کې چې موږ بدارتیا په صورت کې لوړ خیز اقدام څخه ډډه ونه کړو، دا هم مهمه ده چې موږ له خپل متحدانو او شریکانو سره نږدې کار وکړو چې امریکایي ګټې او امنیت او همدارستان نړۍ امنیت خوندي کړو. پر هیګل د اسرائیل او ایران په اړه د سینو مخکینو وینا او په سنا کې درې ورکول له وجې انتقادونه شوي. د سنا ته په خپل وینا کې ول دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ولسمشر بارک اوباما د دې دریز ملاتړ کوي چې پوځي اقدام به که چیرته ډیپلوماسي نتیجه ورنکړي وي انتخاب وي. له بلې خوا ډیپلوماټان وایي ایران په پام کې لري چې د یورانیمو د غني کولو لپاره خپل پروګرام په ډېرې چټکۍ سره پراخ کړي. د ډیپلوماټانو د پنځشنبه په ورځ رویټر او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته خبر ورکړی چې غواړي د نتنس په اټومي بټۍ کې د سنترفیوژونو زرګونه پرمختللي دستګاوې نصب کړي. ویل کېږي چې دا اقدام ایران ته دا توان ورکوي چې د یورانیمو د غني کولو وس چې د یورانیمو غنی کول د وسپ پرتله 2-3 ځله چټک تر سره کړي. سپین ماڼۍ د ایران د حرکت یو سخت حرکت بللې، ویلې د خپل حالې ځلې بجاري وساتي چې ایران واڅوي چې د خبرو مستر استون شي. د ډیپلوماټان چې نوې وختل هویت افشا شي وایي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ته د روانې جنوري میاشتې په 23 نیټه په یو لیک کې دا خبر ورکړی دی. دا پاکستان په کراچي ښار کې وسلواله حمله کې 2 تنه سنی ملایان وژل شوې دي. پولیس وایي وسلواله کسانو دا 2 ملایان په داسې حال کې چې په خپل موټر کې سپاره و د کراچي په ختیځه نرسري نومي سیمه کې په ډسو وشل. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې په وژل شو کسانو کې یو ملا عبدالمجید دینپوري د کراچي په یو مدرسه کې مفتي و.
د تیر چهارشنبه پر ورځ د کراچۍ په سورابګوټ نومې سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې دوه کسان ووژل شول. ویل کېږي په دې ستر تجارتي ښار کې په تیر 2012 کال کې د تشدد په پیښو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې لیبیا ته ورسید. نوموړي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا له پوځ او ملي پولیسو سره د مرستو ژمنه وکړه. ښاغلی کیمرون وویل د سیمې د امنیت په اړه د اندېښنو زیاتېدو ته په پام سره برتانیا چمتو ده چې د لیبیا امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکړي. د خپلې وینا په یوه برخه کې د لیبیا د نن او پرون د توپیر یادونه وکړه. ډیوډ کیمرون وایي موږ به هغه ځین چې پخواني ولسمشر محمد عمر قذافي دې هیواد ته اړولی هېڅکله هېر نه کړو. نه یوازې ستاسو هیواد بلکې زموږ هیواد ته هم. او دا ما یوې وروستۍ خبرې ته چې غواړم تاسو ته یې وایم ورسوي، او هغه دا چې په ډېرو مهمو مسلو کې ستاسو او ستاسو د حکومت له مرستو څخه مننه کوم. د برتانیا صدر اعظم په داسې حال کې لیبیا ته سفر کوي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په ترابلس کې د برتانیا پر سفارت د یو احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی. تمه ده چې کیمرون به لیبیا وروسته په یو پرمختیایي غونډه کې د ګډون لپاره افریقایي هیواد لیبیریا ته هم سفر وکړي. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې زیاته برخه د ساده په څپو کې د اونیس پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې چې دا پروګرام پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او اوس یې تکرار خپرو، خو په سر کې خبرونه هم لرو او څو ریپورټونه هم خبرونه مو واورېدل. ریپورټونو تر ازو ټاکل شوی د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزې غونډې کې د ګډون لپاره لندن ته سفر وکړي. د جمهور ریاست ویاند مل فیضی وایي چې د غونډې اصلي اجنډا د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د همکارۍ جلبول دي. نوموړي همدارنګه وویل چې ښاغلی کرزی به درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته ناروی او ورپسې مصر ته هم لاړ شي. نور حل له کابله وایي سمیم راکوي.
افغان چارواکي هلمند دي چې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې بل تروریزم سره په مبارزه او د خبرو می سره طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي. د جمهوریت ریاست ویاند ایمال فیضی د پنج شنبه په ورځ یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د تروریزم سره د مبارزه او د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه پاکستان د همکارۍ ژمنه کړې دي. خود نوموړي په وینا په دې برخه کې پاکستان کوم عملی ګام نه دی اوچت کړی. ښاغلی فیضی وویل چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې به چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په لندن کې وشي، د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي به خبري وشي.
د کل هدف این نشست های سیجان به گسترش همکاری هاست، اما مبارزه علیه تروریسم و افراطیت است و پروسه سول افغانستان است.
په ټولیز توګه د دغه درې اړخیزو غونډو هدف د همکاریو پراختیا ده. په سیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه ده، او همدارنګه د افغانستان د سولې پروسه ده چې یقینا د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان کلیدی رول لري. لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مخالفین د پاکستان په خاوره کې دي، لدی عمله پاکستان کلیدی رول لري. سو د پاکستان په مرسته او همکارۍ د افغانستان او د دولت د وسلوال مخالفینو ترمنځ د خبرو زمينه برابر شي او د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شي.
د افغانستان، پاکستان او بریتانیا لومړنۍ درې اړخیزه غونډه په کابل او دویمه هغه په واشنگتن کې شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان او د بریتانیا صدر اعظم ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په دویمه درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د رامنځته کېدو خبره هم مطرح شوې وه. له هغې غونډې وروسته افغان چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه په یو لړ شرایطو د ستراتیژیکو همکاریو ری موافقه لاسلیک کولای شي. د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره عملی مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوې موافقې بشپړ تطبیق لزینو دغو شرایطو څخه بلل کیږي. خو د پنج شنبه په ورځ د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی وویل چې پاکستان تر اوسه پورې د یاد سند په اړه د افغانستان وړاندیزونو ته پورا پاملرنه نه ده کړې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په راتلونکې درې اړخیزه غونډه کې به هم له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند خبره مطرح شي او کنه، ښاغلی فیضی وویل
در حال حاضر متاسفانه با توجه به سید هر جنگ و بدبختی و قربانی هایی را که مردم افغانستان دادن، ذهنیت عامه آماده امضای چنین سند نیستند.
د درې لسیزو جګړو بدبختی او د خلکو قربانیو ته په کتو متاسفانه اوس مهال عامه ذهنیت د داسې سند لاسلیک کېدو ته تیار نه دی. یعنی حکومت ته اوس د دې اجازه نه ورکوي چې دا کار وشي. خو هغه شرایط چې د افغانستان او د افغانستان خلک یې لري، هغه دا دی چې عملا باید وګورو له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې او افغانستان ته د ورانکارو کسانو او تروریستانو د راتلو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کیږي. په دې برخه کې چې د افغانستان حکومت کوم شرایط لري، یقینا چې د افغانستان خلک هم ورسره موافق دي.
خاغلی فیضی وویل چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا له درې اړخیزې غونډې وروسته به جمهور رئیس حامد کرزی ناروې ته سفر وکړي او له دې هیواد سره به د همکاریو قرارداد لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دې قرارداد له مخې ناروې له افغانستان سره په راتلونکو کلونو کې هم په سیاسي او انکشافي برخو کې همکاري کوي. هغه همداراز وویل چې جمهور رئیس به د اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره مصر ته هم ولاړ شي. جمهور رئیس به دې کنفرانس ته د افغانستان د سولې په پروسه د اسلامي هیوادونو پر رول وینا وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ولسمشر اوباما لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته نامزد چک هیګل وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره قضایي مسؤلیت خورا زیات اهمیت لري. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو. ورپسې د ساده په څپو کې پروګرام اوریدلی شي.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره نامزد چک هیګل وایي دا ډیره مهمه ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو ته قضایي مسؤلیت ورکړل شي. خاغلی هیګل دا څرګندونه پرون د سنا د پوځي خدماتو په استمایا غونډه کې چې د پنټاګون د مشر په توګه د نامزدۍ د تایید لپاره جوړه شوې و وکړي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو سرتیرو ته د افغانستان د قوانینو پر بنسټ له قضایي تعقیب معافیت او دا چې افغان حکومت به د امریکایي لوري دا غوښتنه ومني کنه هغه مسله ده چې ولسمشر اوباما یې په اړه جدي غور کوي. خو ولسمشر حامد کرزی لدې مخکې ویلی و چې امریکایي سرتیرو ته د مسؤلیت ورکولو په اړه هر ډول پریکړه باید افغانستان خلک وکړي. خغلی کرزی امریکا ته له سفر وروسته په خپل وینا کې وویل چې دا پریکړه باید د افغانانو په لویه جرګه کې وشي.
ای فیصله کې مسؤلیت عسکري نه چطور باشه، با کوم حد باشه،
دا پریکړه چې د سرتیرو مسؤلیت څنګه وي، تر کومه حد وي، په کومو شرایطو وي کنه وي، هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت یې نشي فیصله کولای. دا د افغانستان د خلکو پریکړه ده. نو د افغانستان د خلکو لویه جرګه باید دا پریکړه وکړي چې مسؤلیت ورکوي، نه ورکوي او کوي ورکوي، په کومو شرایطو به وي،
په کوم شرایطو به وي.
له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو ځواکونو د شمیر د ټاکلو لپاره د ولسمشر اوباما د ځنډیدلې پریکړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د دفاع نامزد وزیر د سنا غړو ته په څرګندونو کې وویل د پاتې کیدونکو پوځیانو د شمیر پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو چک هیګل له 2014 کال وروسته د پوځیانو د دندو یادونه وکړه او ویل
that there should be only two functions.
ولسمشر باراک اوباما دا خبر روخانه کړي او زه هم ورسره موافقم چې ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو پوځیان باید یوازې دوه کارونه وکړي: ل تروریزم په خاص ډول ل القاعده شبکې او همکارو ډلو سره مبارزه، او د افغان ځواکونو روزنه او هغه ته مشوره ورکول. اوس هغه وخت راغلی چې ل افغانستان سره یو شراکت جوړ کړو، ل حکومت او تر هر څه مخکې ل خلکو سره.
with its people.
خغله هیګل په پرونی غونډه کې د خپل مخکنه یو څرګندونه لواجه په تیرې د جمهور غوښتونکو تر سخت فشار لاندې راغی. نو موري نه یوازې په 2009 کال کې عراق ته د اضافي سرتیرو د استولو لپاره سره مخالفت کړی وو، بلکې د ایران، اسرائیل او د امریکا د اټومي ستراتیژي په اړه هم داسې څرګندونه کړي چې سخت لانجې جوړې کړې دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. ما و آقای الکوزی بازم در خدمت شما هستیم. در این برنامه موضوع بحث ما را میفهمین که ائتلاف های جدید، انتخابات و تلاش های صلح است و مهمان های محترمی که ما ازشان دعوت به عمل آوردیم و انشاءالله تشریف آوردن و میارن، محترم آقای ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مولوی صاحب شفیع‌الله نورستانی عضو شورای عالی صلح، محترم آقای فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن آقای عبدالکریم خرم رئیس دفتر رئیس به جمهور هم به برنامه دعوت بکنیم. همچنان محترم آقای استاد آجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو ارشد جبهه ملی در استیدی است. ان شاء الله آقای الکوزه با باریدن برفا و سردی هوا بیانات گرم، حرکت های گرم در افغانستان زیاد شد در یک هفته آخر. بسیار چیزا شنیدیم، چیزا را
در تلفن مسائل دی سول یا انتخابات مسائل دی استاسی او دوستان و او ملمنو په اجازه به څو خبرې سره راټولې کې وګورئ چې وزک په کوم حالت کې ده. ټاکل شوی چې په 1993 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات وشي او د 2014 کال په پای کې بهرني ځواکونه هم له دې هیواد څخه د وتلو اراده لري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د سیالیو په لړ کې د سیاسي ائتلافونو د جوړېدو لپاره هلې ځلې روانې دي او په عین حال کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې هم یوې حساسې مرحلې ته داخليږي. تجربه خودلی چې په افغانستان کې د اعتماد وړ او پراخ بنسټه ګوندونو د نشټوالي له امله تنظیمي، سمتي او قومي ډلې یوازې د قدرت نیولو یا سیاسي شراکت په مقصد په خپلو کې ائتلافونه کوي، خو دا ائتلافونه ماتېدونکي، کمزوري او موقتي وي. څو ورځې وړاندې په مزار شریف کې د بلخ د والي عطا محمد نور، جنرال رشید دوستم او حاجی محمد محقق په ګډون د ملي جبهې د مشرتابه غړو غونډه وکړه او د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د یو ګډ دریځ په مسلو خبرې وکړې. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود غونډې ته په خبرو کې په دولت انتقاد وکړ، په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه وښودله او واکې میراثي وباله.
جمهوري خو معنای ای نه داره که خود حاکمیت سیاسی میراثي شوه در یک کامل، ای هیچ منطق نداره. هو هم از طریق تقلب به نام ما میگیم هر کسی که بخواهی که در حق در حقوق سیاسی مردم افغانستان مرتکب خیانت شوه یا بخواهی که از طریق تقلب دوباره خود حاکم بسازه با کارتای تقلبی، این ملت تعاملش نداره.
حاجی محمد محقق د ائتلاف په دریز او قوت ډاډمن و او د سخی جان په برکت پراتونکو انتخاباتو کې د یو ګډ دریز اعلان وکړ.
یعنی جمع شدن ما در نیم منطقه در کنار سنگچلای سخی جان، در کنار بزرگای ما که جمع شدیم به خاطر از این که پیام خود به مردم افغانستان بدیم که اینمی کسایی که در میگرد میز است به انتخابات آینده در یک جای میریم.
په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې په عملیه کې د بهرنیانو او ګاونډیانو د مداخلې خبره وکړه او په جدیت سره خبرداری ورکړ چې ځینې هیوادونه د افغانستان ځینو مطرحو مشرانو ته غلطې وعدې ورکوي او غواړي د سولې په عملیه کې خپل هدفونه عملي کړي. جمهور رئیس کرزی ټولو سیاستوالو ته خبرداری ورکړ او وویل چې د سولې خبرې باید د سولې د عالي شورا له لارې پرمخ یوړل شي. طالبان او نور سیاستوال باید د پردیو په خبرو ونه غولېږي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم دا وانانو په توګه بعد د خاورې د سوري او د یو قوي افغانستان د پاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زبستاس شخصیت جوړم، زبستاس رهبر جوړم، زبتاته دار کوم، راځه ته بیل په دې مذاکرات کې کښنه د طالب سره. مش خبر یو چې خارجان زنه ته دا وعده ورکوي چې راځي تاسو به د طالبانو سره علایده کښینو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبانو سره مکښینئ، تاسو به علایده کښینو په مذاکراتو کې طالبانو سره او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تزیف دپاره د دوی او د افغانستان کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی امرالله صالح د افغانستان په چارو کې د پردیو لاسوهنې د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي بولي.
افلین نقطه که باعث میشه که دروازه بروی مداخله دیگر ها باز شوه که ما به اتفاق هستیم در بین خود. چتر بزرگی که در زیر از او همه ما مسمونیت احساس کنیم، وقتی که وجود نداشت هر کس به خود یک پناهگاه میپاله و در جستجو یک پناهگاه بیرونی میباشه که در روز بعد به دردش بخوره.
لبل خواهد افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدی په یو غیر رسمی 15 ورځنی سفر پاکستان ته تللی او معلومه نه ده چې د لیدنو او کتنو اجنډا او هدف یې څه دی. دا چې کوم هیواد یا هیوادونه د افغانستان د سولې په عملی کې زیات لاس وهي، ائتلافونه به تر کومه حده ټینګ او په انتخاباتو کې به یو واحد دریځ وساتلی شي، دا به له درنو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
بسیار تشکر آقای الکوزه، خوب جنبندی کردین، یک تصویر بس مجسم میشه در نظر آدم. خب محترم آقای عبدالکریم مخرم رئیس دفتر رئیس جمهور هم در فعلا در تلفن هستن، چون وقتشان کمتر است، اگر سوال اول بر از نا راجع کنیم چی میگین؟
خورم سب ستلی میشه محترم ملمانو پی اجازه بلومره تاسین شروع که محترم ملمانو خوب استردیو که مونسر تشریف لری او تاسی فکر کنم یا بل زیت روان استی در دولت موقف وی سب چی کوم هواد یا کوم هوادونه مداخله کی زیاتی پدې د سولې په عملی کې او جمهور رئیس پدې افته کې ډیر په قار او پدې گاونډیانو یا په بهرانیانو په مجموع کې او دا خبره لګي ګډوډی دي سه سولې خبره الته ودلته اوریدل کیږي چې جلسې او غونډې روانې دي. مهرباني وکړئ تاسو نه باید واورو سه د علنی وې په ډاګه د ولس پمپ خبر شي خلک او د مطبوعاتو رسالت هم ده چې خلک د مسایلو نه آگاه شي. سه خورم سه
بسم الله الرحمن الرحیم ز تاسو ته او د تاسو درنو میلمانو تا او اوریدون کو تا سلامون اورنده
کوم. وعلیکم السلام.
د سولې مسله د افغانستان په اوس وخت کې تر ټولو مهمه مسله ده او څومره چې دغه جګړه مغلق او پیچیده ده همدغه مرای د سولې مسله مغلق او پیچیده ده. لکه څومره چې په جګړه کې مختلف لاسونه دخیل دي او مختلف اطراف کې دخیل دي همدغه مرای د سولې په مسله کې هم مختلف لاسونه مختلف مملکتونه مختلف گرایشونه در طول پکې داخل دي. متاسفانه د 2001 کال د بن کانفرنس چې وشو د غو نوروسته دغه نظام چې جوړ شو هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښته نه و چې سوله و هغه تحقق پیدا نه کړو او جګړه بیرته شروع شوه. اوس امیدونه پیدا شوي چې د سولې د پروسې په نتیجه کې به افغانان بیا د آرامۍ ورځې او شپې وویني. چون دغه ډېره مهمه ملي مسله ده او چون ډېره مغلقه او پیچیده مسله ده د دغه مسلې سره باید ډېر په احتیاط باندې برخورد وشي. څو اصله دي دلته چې د افغانستان د دولت سره هغه ډېر مهم دي. یو دغه دي چې هغه طالبان چې د سولې په پروسه کې اشتراک لري هغه باید د طالبانو د رهبرۍ د خوانه په موثق او په معتبرو اسناد باندې تصدیق شوي کسان وي. په دغه خاطر چې خدای مکړه په هغه مرحله کې چې خبرې او مذاکره او مصالحه تر ډېره حده مخکې تللې وي بیا داسې آواز پورته نه شي چې دا سم نمایندگان نه وو، دا د موږ نمایندگان نه وو، دا نور خلک وو او په بله بهانه یوه بله جګړه بیا هم د دغو ملت لاس و پښې بیا نیولې وي. دا د دغه احتیاط په خاطر په دې چې موږ درلودل متاسفانه په گذشته کې د داسې چا په نامه باندې چې د سولې پیغام یې راوړی وو او هغه انتحاري حمله کوونکی وو او د سولې د عالي شورا مشر یې په شهادت ورسولو، نو یو دغه احتیاط پکې ډېر ضرور دی. دوهمه مسله دغه ده چې افغانستان من حیث یو دولت او چې هغه خپل موسسات لري او هغه درې ګونې قواوې لري، یوه لویه جرګه مشورتي لویه جرګه د سولې په مورد کې جوړه کړه، د هغو جرګې په نتیجه کې د سولې عالي شورا جوړه شوه.
بلې خورم صاحب، بخښنه غواړم، خورم صاحب بخنه ډیره غواړم تاسو موقف به خیر خوانه ده. جمهور رئیس خبره مونږه واوره ولا، یعنی د سولې د عالی شورا باندې طالبان هم باور نه لري او دلته د مخالف ډلې چې دی په ائتلافونه چې جوړیږي دوی هم نه حکومت باندې باور نه لري او په د سولې عالی شورا ته درناوی په او شکل نه لري چې یعنی استازي توپ دیو کې په خبرو کې. نو تاسو د دې لپاره د حل لار څه ویني چې د سولې تاسو د سولې د عالی شورا په دریس ټینګار کوي چې باید د سولې عالی شورا یوازینی مرجع ده چې طالبان یا مخالفان یا گاونډیان یا بهرانیان باید ورسره کی. مگر نه مخادستاسی مخالف وسلوال غوی هم پدی باور لري او د په ائتلاف کې پخوانی ائتلاف کې یا په اوسنی په دولت کې ځنه کسان تاسو سره مهم اشخاص شامل دي دوی هم پدی باندې باور نه لري. نو دا ستونزه به څنګه حل کړئ صاحب؟ او بل د شناخت مسله ده، د یو ځل د سولې رئیس شهید کستاسی د وینا په اساس ورپسې بیا په د استخباراتو رئیس باندې حمله وکړه، نو بیا به دا خلک څنګه وپیژنئ صاحب؟
په همدغه خاطر اول تکای مادغه ویل چې هغه کسان د طالبانو د خوانه چې ورسره مذاکرات کیږي هغه باید تصدیق شوي، پیژندل شوي او چې د ټولو په باور راغلی وي هغه دغه نمایندگان وي. دا یوه مسله. د سولې د عالي شورا په ارتباط چې تاسو خبر وکړه زه دغلته دوه ټکي لرم. که طالبان غواړي چې د افغانانو سره مذاکره وکړي، د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي، نو دغه د سولې عالی شورا ده. که دوی تنها د بهرانیانو د امریکایانو سره مذاکره کوي، دا به هغه اشتباه وي چې مجاهدینو د ژنو د خبرو اترو په وخت کې وکړه. او راغلو د افغانستان د ننه کوم مختلف احزاب او ډلې چې دي، او د افغانستان د ننه مختلف ائتلافونه چې دي، او په اصطلاح هغه قانوني اپوزیسیون دی، د دوی په ارتباط څو مسالې دي. یو دا چې د هغه لویه جرګه کې چې د سولې په ارتباط و هم د افغانستان زیاتو خلکو اشتراک درلود، چې د ټولو اقشارو ګرایشاتو نمایندګي په کې و. بیا د سولې په عالي شورا کې همدغه مشران، همدغه محترم رهبران او د همدغه مختلفو ائتلافونو اعضا او مشران په هغو کې عضویت لري او په هغو کې دخیل دي. که موږ په متفرق شکل باندې مذاکرات شروع کړو، د موږ د نن ورځې چې موږ یولس کاله په دولت جوړولو تیر کړي، او د یولس کاله مخکې چې موږ نه واحد بیرغ درلود، نه مو دولتي موسسات درلودل، متفرق خلکو، څلورو ګروپونو په بن کې اشتراک وکړو، د مجبوریته یې د ډلو په شکل اشتراک وکړو، یو موقت حکومت من سره و. د هغه ورځې او دغه یولس کاله چې موږ په دولت جوړونه باندې تیر کړي تفاوت څه دی؟ موږ نن ورځ منتخب
بخنه ډېره غواړم
باید من حیث دولت برخورد وکړو. د دغه
اوریا صاحب بس تاسې ځواب وایي. اوریا صاحب، تاسې ولې په د سولې په عالي شورا باندې باور نه لرئ یا د دولت په استازیتوب باندې؟ مهرباني وکړئ صاحب، بس لنډ ځواب ورکړئ. خرم صاحب مهرباني.
زه تاسې او د میز درنو میلمنو او د تاسې درنو اوریدونکو ته د زړه له کومه
سلامونه
وکړم. سوله په افغانستان کې یو ملي پروسه ده، او افغانان د سولې لپاره حیاتي ضرورت لري. او همداسې چې خرم صاحب وویل، جنگ یو پیچلې پروسه وه، او په جنگ کې مختلفو خواوو ګډون درلوده، هم مختلف افغاني خواوو، هم مختلف د منطقې هیوادونو، او هم د نړۍ سترو قدرتونو. همدغسې سوله هم یو پیچلې مسله ده. همداسې چې په جنگ کې البته حکومت مدیریت نه درلوده، په جنگ کې حکومت انحصار نه درلوده، او د جنگ یو اساسي لوری حکومت نه و. نو اوس چې سولې ته موږ راځو، سولې هم یو پیچلې مسله ده، او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان ستونزه د جنگ پر بنسټ نه حل کیږي، دا باید د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل سي. نو پر دې بنسټ باندې ضرورت ده ټول هغه خواوې چې په جنگ کې ګډون درلود یا ګډون پکې لري، هغه په یو ډول نه یو ډول د سولې په پروسه کې باید ګډون ولري. دویم، آی کاش کې چې خپل دولت کوم شرایط چې اوس قطر ته وضع کوي، چې دا باید موثق اسناد طالبانو استازي ولري، په خپل دوی دا کار کړی وای. یو دکاندار ته به په میلیونونو ډالر نه ورکول، او استاد ربانی به په شهادت نه راسو، رئیس دی عمومي د امنیت ملي به په داسې یو حالت کې نه راته. زه فکر کوم چې دا اوس د قطر د هیواد مسؤلیت ده چې هغه کوربه ده، هغه میزبان ده، او هغه به داسې معتبر شخصیتونه، معتبر افراد او اشخاص تهیه کوي، او ضمانت او ګرانتی به هغه ورکوي.
تاسو د سولې د عالي شورا په استازیتوب باندې باور لرئ؟ یعنې اعتماد لرئ چې دوی هلته باید استازیتوب وکړي که نه؟ تاسې لنډې وایي صاحب، ملي ائتلاف څه وایي؟
د سولې په عالي شورا کې موږ عضویت نه درلود او نه لرو، او د سولې عالي شورا په مجموع کې حکومت د افغانستان له ټول ولس څخه استازیتوب نسی کولای، هغه هم په ځانګړي ډول باندې. زما عرض تکمیل سي، په ځانګړي ډول باندې د سولې په پروسه کې دا ښه هیله ده چې دولت غواړي له طالبانو سره کینی خبرې وکړي. مهرباني، دولس کلونو کې خبرې ونه کړلې، اوس د خبرې وکړي. موږ ته نه ملاتړ کوو، مګر موږ په دې باور یو چې نه حکومت دا کار کولی سي، نه د سولې شورا کولی سي، او نه هم طالبان غواړي چې دوی سره دا کار وکوي. نو اړینه ده چې د سولې په پروسه کې څلور خواوې فعاله ګډون ولري. لومړی همدا حکومت نه، بلکې دولت اوسي، یعنې پارلمان هم پکې ونډه ولري، سیاسي ګوندونه او سیاسي ائتلافونه اوسیږي، مدني ټولنه اوسیږي، او غی خواته د دولت وسلوال مخالفین اوسیږي او په څنګ د دې کې د افغانستان مشکل تنها د افغانانو نه د نړیوال اړخونه لري. نو دغه څلور افغانی اړخونو خوا کې باید نړیوال ټولنې بشپړ همکاري وسیږي او د ملګرو ملتونو د سازمان باید رغنده رول وسیږي. دا دواړه خواوې مونږ باید په یو پروسه کې متمرکز کړو ترسو مونږ یو عادلانه سولې، یو هر اړخیز سولې او یو بین الافغانی مذاکرات ته ورسیږو.
تشکر. خب مولوی صاحب شفیع الله نورستانی، عضو شورای صلح، شما خوش آمدین صاحب. همین موضوع نماینده اصلی طالبات چگونه تصویت میشه؟ یعنی شما با کی مذاکره میکنین؟ اگر این روشن بسازین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم دیگه پر نوبت سره د آزادی رادیو نمایندگانو ته او دغه سې اوریدونکو ته زړه له کومې څخه احترام وړاندې کوم.
تشکر.
د دینه هغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړله، د هغې په مورد کې موږ به دومره ووایو چې سولې عالي شورا د کرنه چې تاسیس شوی دی د ملي مشورتي جرګې په اساس باندې او بالاخره د رئیس جمهور په فرمان باندې چې تاسیس شوی دی، په دې تقریبا دویم کال روان دی. په دغه اوږدو کې واقعا چې هغه فعالیتونه، هغه جستجوګانې چې سولې عالي شورا ترسره کړي دي، هغه د دغه زمان په نسبت او د دغه مدت په نسبت باندې بالا او زیات دي. راغلو دغه خبره ته چې د مخالفینو د استازیو د تشخیص په مورد کې تاسو نظر لرئ، دغه مورد کې موږ لکه څنګه چې محترم رئیس دفتر خورم صاحب وفرمایل چې ښکاره خبره ده چې ټول مهم دا ده چې د هغې تشخیص او د هغې هغه سقوالې باندې یو پوره غور وشي، او په دې باندې چې دی طبعا زمینه سازی هم شوې ده او په دې باندې کار هم شوی دی. کله چې رسما مذاکرات کا آغاز کیږي، آغاز شروع کیږي، نو مخکې نه مخکې به د هغه استازیو هغه نمایندګي او د هغوی
مولوی صاحب بخښنه ډېره غواړم، خبرې دې قطع کوم. او بخښنه صاحب، تاسو د چا سره خبرې کړي؟ طالبان خو چې موږ د سولې عالي شورا سره خبرې نه کوو، دولت سره نه کوو، کرزی صاحب سره. نو نه پوهېږم تاسو یعنې دا ستاسو د تماس مرجع کوم ځای دی؟ پاکستان دی یا داسې مشر ملا؟ خو هم معلوم نه دی چې چېرته دی دا ملا عمر. نو نه پوهېږم چې تاسو چا سره تماس نیولی تر اوسه پورې. که داسې عادي طالبان بیا کوم دوکاندار به رامخکې شي، دوکاندار به وایي چې زه نماینده یم، هغه سره بیا هلته به ترشیفات او پل شي، امکانات به ورته برابر شي، مګر آخر به بېرته یو عادي سړی راوځي. نو داسې تضمین شته دی تاسو ته؟ یو سیمه ییز تضمین خو باید تاسو واخلئ، نړیوال تضمین کې نه، سیمه ییز تضمین شته دی؟ چا سره هم خبرې کړي تر اوسه؟
زه فکر کوم چې خبره دغه مرحله نه وتی ده. واقعیت خبره ده چې طالبان سره مستقیم تماس سولې عالي شورا توانیدل دی چې ورسره پیدا کړي، که غیر رسمي هم وي او نشستونه هم شوي دي، یو څه سره خبرې هم د هغوی نظریات او د هغوی غوښتنې یا د هغوی پیشنهادات هم اوریدل شوي دي، او ضمناً د سولې عالي شورا خپل پالیسي هم ورته اورول شوی دی. دا دومره فکر کوم چې ډېر د بحث خبره ماته په دې ورځو کې نه ښکاري، ځکه چې د هغوی څو نشسته داسې شوي دي چې طالبانو رسما نمایندګان هغوی تشریف
درلودل
دریځ او د خپل نظریات وړاندې کړي دي.
تشکر. محترم آقای ضیاءالحق امرخیل، از ما یکم که صبر و اصلا میخواییم، معذرت میخواییم که این موضوع یک طرفه شو، باز میم به موضوع انتخابات. بله، از شما سوال اساسی ما میست که رئیس جمهور و هر کس از مداخله بیگانه ها یا گپ میزنن، منتها یک نام نمیگیرن. مردم توقع دارن از رهبری افغانستان که واقعا اگر اینا دلایل دارن اشخاص و نام بگیرن و مالک اینا رو برازی که اتر گنگ صحبت کردن، بازم ما رو برای گنگ میبرن.
نه، به این سوال شما میان پیش از اون یک دو موضوع دیگر هم خدمتتان عرض میکنم.
بفرمایید.
آقای اوریا گفتن که پنج کاتگوری ما یادآوری کردن که باید در مذاکرات صلح اشتراک داشته باشند. اول یک مسئله را که گفتن که اطراف درگیر در جنگ باید در مذاکرات صلح اشتراک بکنه، نه جبهه ملی با طالبان در جنگ است، نه اطلاعات ملی با طالبان در جنگ است، نه کدام تنظیم جهادی دیگه با طالبان در جنگ است. طالبان با آمریکایی‌ها جنگ میکنه و طالبان با دولت افغانستان، با اردوی ملی و پلیس ملی جنگ میکنه. بنابراین این هم خودش نشان میده، ما هم میگیم که طرفای درگیر در جنگ باید در صلح اشتراک در مذاکرات صلح دخیل باشن. یک مثلا اونا گفتن که دولت باید اشتراک داشته باشه من حیث کل، یعنی تنها حکومت نه، پارلمان هم. از پارلمان، اعضای محترم پارلمان تعداد قابل ملاحظه در شورای عالی صلح عضویت دارند، از احزاب سیاسی در اونجا اشتراک دارند، از جامعه مدنی اشتراک دارند. بنابراین یک چتر شورای عالی صلح که همه گیره در بر میگیره. آقای اوریا شاید در او اشتراک نداشته باشه، اما استاد محقق در او اشتراک داره، عضو شورای عالی صلح هست. یک مسئله. موضوع دیگه، از بعضی گفا بعضی وقتا یک شعار ساخته میشه که دکاندار آوردن. دکاندار دولت افغانستان ناورده، دکاندار یکی از کشورهای صاحب نفوذ و معتبر غربی آوردن به نام یک کسی از طالبا، او را دولت افغانستان ناورده و پول هم برشون همون مردم دادن. چیزی که ما برای شما یادآوری کردم که نمایندگی طالبا تصدیق شده و شناخته شده باشه، دقیقا همین چیزی است که اونا گفتن که قطر باید ضمانت کنه. ما همین را میخواییم که یا آمریکا یا قطر یا هر کسی یا خود طالبان باید ای ضمانت موجود باشه، باید ای وضاحت موجود باشه که کسی که اشتراک میکنه کسی باشه که واقعا نمایندگی کرده بتانه که فردا مشکلات دیگه به وجود نبیاد. حال سوال شما اگر ما جواب نداده باشم اگر دوباره تکرار بکنیم.
بله، سوال ما ایست که گفتیم که آقای کرزی از مداخله خارجی و از ممالک خارجی نام میبرند، منتها واضح نمیگوین. گفتیم که مردم توقع دارن که از رهبر خود که اونا واضح نام باید بگیرن، از مملکت ها یا از اشخاص یا از افراد. بله بله. تشکیلات سب ایده گفتیم چی جواب دارن؟
بله، شما خود میدانن که خارجی های دخیل در مسائل افغانستان از همسایه گرفته تا کشورهای غربی هستن.
بله.
و این خارجی هایی که گفتن همه اینا را دربر میگیره و خارجی هایی که کار کردن اونا خودشان خود شناختن. در مرحله فعلی ما به همی بسنده میکنیم و اگر ضرورت شد باز مشخص هم میسازیم این مسئله را. صرف یک موضوع را ما به هموطنهای خود میگم از طریق رادیوی شما و از طریق امواج شما.
بله.
هموطنهای ما ای را بفهمن که شکار اوتر یک توطئه نشن که افغانها بعد از هر 10 سال دیگه من حیث یک کتله مردم غیر منسجم پراگنده و تقسیم شده به گروپ ها باز با هم بشینن و طرح یک چیز موقت دیگر را بریزن، باز بعد از او باز یک 10 سال دیگر اینا وقت بگذرانن، باز بعد از او یک طرح دیگر را باز بعد از او دوباره بریزن. افغانستان از 10-11 سال قبل ایجا یک حکومت موقت ساخت، باز انتقالی ساخت، باز حکومت منتخب آمد، قوای سگانه دولت ساخته شد. ما فعلا من حیث یک دولت که همه اجزایش کامل است و انتخاب شده، ما من حیث یک ملت واحد همه یعنی برادرهایی که در ائتلافا و احزاب مختلف هستن، اول خو هستن در امی تمام مصلحت ها و در تمام مشوره ها و در تمام ارکان، کسی در پارلمان است، کسی در حکومت است، کسی در قضا است و کسی در امی شورای عالی صلح است. اینا همگی در مجموع سهم داشتن، امی چیز را ساختن که امی نظام فعلی است. از این نظام فعلی اینا بادیگار دارن، از این نظام فعلی حفاظت از اینا میشه، از این نظام فعلی اینا منفعت پاسپورت و سفر و همه سهولتایی را که باید داشته باشن اینا دارن. ما من حیث نظام باید نظام خود را حفظ بکنیم. با حکومت هر کس میتونه مخالف باشه، حکومت نواقص داره، حکومت خرابی ها و خلاها داره، همه از اینا بالای اونا هم انتقاد میتونن هم میتونن که همراه از او اختلاف نظر داشته باشد، اما من حیث مجموع نظام ما همه مشترک ساختیم، ما همه در این را قربانی دادیم، باید حفظش بکنیم. ما قربانی او توطئه نشیم که پس ما را متفرق بسازه و فردا افغانستان به نام صلح یک چند وقت به نام جنگ کوبیده شد باز به نام صلح متفرق باشد، یک گروه در یک جای و یک گروه در دیگر جای. اگر این کار ما میکنیم، ما به نسل‌های آینده افغانستان با جوابگوی خواهد بودیم.
بله.
این از رسالت ماست.
و بلې قرآن صاحب وروستۍ خبره کړه د ائتلافونو په ارتباط وکړه چې دا ائتلافونه په دې ورځو کې لږ ګرم شوي دي، غونډې او جلسې هم روانې دي، او ستاسې نظر څه دی د دولت نظر په مجموع کې څه دی چې دا ائتلافونه به څومره موافق وي یا به څه اغېز وکړي د جمهوري ریاست په انتخاباتو؟
ډېره مننه. ائتلافونه سیاسي فعالیت د ټول د هر افغان مسلم حق دی. کاش که د افغانستان هغه مثلا مخالفین د دغه نظام چې وصله اخیسته، کاش که لکم دغه ورونه غونده اوغوی هم سیاسی فعالیت درلودی، غونده کولی، ائتلافونه جوړولی، په انتخاباتو کې اشتراک کولی، د افغانستان به دغه رنز او درد چې من دی دغه به موجود نه و. نو دا د دوی ډېر مثلا حق دی. البته یو مسله په دغه کې قابل د ملاحظه ده، او هغه خبر دغه ده چې په بعضې موقفونو په بعضې وظایفو کې کولی شي سړی خاص شکل باندې سیاسي فعالیت ولري، په بعضو کې نشي کولی. چې دغه مسایل په نظر کې ونیول شي، سیاسي فعالیت، سیاسي کار، ائتلاف جوړول، انتخاباتو ته ځان کاندیدول او یا رای ورکول، دا د هر افغان مسلم حق دی او دا ډېر ښه کار دی. کاش
که هغه څوک چې جنگیږي هغوی هم دغه کار کوله. تشکر خورم صاحب، مننه چې سو داخله موږ سره وې. له تاسو ډېره مننه.
بسیار زیات تشکر صاحب.
له تاسو نه هم
ډېره مننه. خدا حافظ. فکر کوم تاسو
ډېر وړ. بله، مخسب کمک نه وخت آمدن برشان خوش آمدید میگویم. از او خاطر محترم آقای زیالق امرخیل که بسیار با صبر و حوصله گپ نزدن، نوبت اول به امرخیل صاحب میتیم. بله امرخیل صاحب، دی اواخر میبینین دی سرمای زمستان پیشتر هم گفتم بر باریا زیاده، منتها بیانات گرم گرم از گوشه و کنار میایه و مسئله انتخابات و این پروسس انتخابات از لحاظ تکنیکی هم تحت شعاع قرار میده. مثلا مداخله خارجی ها در این مورد صحبت میشه. شاید شما چیز گفتنی در این مورد اگر داشته باشین به عنوان مقدمه به ما بگوین که باز مخصب بس موقع میتیم. سیب بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیر ازیاد من نزه هم خپل وار بنده خپل سلامونه تاسو هم دارنګ د ازادې رادو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سیدی ټاکنو خپلواک کمیسون د 1901 نویم کال د لسم د عقرب باندې خپل هغه تقسیم اوقات اعلان کړ مهالویشي، او دغه مهالویشي د راتلونکو ټاکنو لپاره چې 1903 نویم کې بعد په افغانستان کې دایریږي، او دغه مهالویش په اساس باندې خپل کارونه ترتیب کړی دي، خپل فعالیتونه مخته وړي، او تر اوسه پورې کوم مجیدی ستونزه او مشکل نه لرو. موږ د تقسیم اوقات نه وروسته هم نیاستو، پلانونه هم ډېر ښه منظم مخته روان دي، او د بهتر ټاکنو لپاره مختلفو اړخونو سره سلا مشورې شروع کړي، سیاسي حزبونو سره او همدارنګه مدني ټولنو سره، او همچنان بین المللي ټولنې سره، او همدارنګه امنیتي ارګانونو سره، او غواړو چې د تیرو ټاکنو تجربې نه په حاصلولو باندې هغه دوه ټاکنو مې ټاکنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي هغه مثبت نقاط نور هم مثبت شي، او هغه اړخونه کې
بل دغه تاسې غوړ د مقدمه کې منګه د ښاغلي ضیا مسعود غږ خپور ک هغه په هغه د مزار په غونډه کې ویلي چې دا زاړه کارتونو مسله تر اوسه پورې ستونزه ده، او په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه ښودله. په دې ارتباط څه ویل؟
موضوع ته ځکه چې د سپینا موضوع د سیو موضوع د تاسو په جریان کې چې ټاکنو خپلواک کمیسون درې پلانونه جوړ کړ. اول پلان یې چې بین المللي ټولنې ته همدارنګ افغانستان نظام ته وړاندې کړ، هغه موږ غوښتل چې د مملکت په سطحه باندې مکمل لسره نوې سپینا موسی د هغه لپاره کافی بودیجی ته ضرورت چې په حدود 10 میلیون ډالر وته، او همدارنګ هغه بدبختانه موږ د بین المللي ټولنې نو همدارنګ حمایت مو نظام د افغانستان تر لاسنه که هغه پلان مختلانه، او کله چې موږ بودیجه موږ ته څوګرانه کې ټاکنو خپلوا کمیسون په واځي شکل باندې نس کول چې یو ملي پروسه یو غټه پروژه په خپل په واځي تنه باندې هغه د تطبیق کې وسرته ورسي. دویم پلان جوړ شو. دوهم پلان هم څه مشکل ستونزې پیدا کړې، یو تطبیقي جنبه هم په نظر کې ونیول شو، او بدبختانه د بودیجی موضوع هم رخصوا، او همدارنګ زیاته موضوعي چې څرخېدل ور باندې هغه د تطبیق و. ځکه په افغانستان کې وسنی حالاتو کې موږ ټاکنې په داسې حالاتو کې کوو چې امنیت شتون نه لري، امنیت د زیاترو برخو کې، او کله چې امنیت شتون نه لري په اسانه نه ده چې یو ملي پروژه دغه په ښه شکل باندې مخته لاړ شي، او د څلورو میاشتو لپاره یا پنځه میاشتو لپاره مراکز دي د ټولو ولسوالیو د قرایجاتو په سطحه باندې وي. بینان موږ دریم پلان باندې کار وکړو چې په دریم پلان زبې خلاصې یا دوري وکړو چې دا په دش شکل باندې د مخکینی کارت قابل اعتبار دی، قابل چالش دی، او په عین وخت کې هغه افراد او اشخاص چې کارت نه لري غوی ته مونږ کارت ورکو. هغه څلور کټګوري دي، هغه کټګوري چې نوی اتلس کلن کېږي تر انتخاباتو وخته پورې، همدارنګه څوک چې انتخاباتو پورې نوی مهاجرت نه راستنه سوي دي یا راستنېږي، او همدارنګه چا چې خپل کارت ورک کړی دی یا یې ضایع کړی دی او یا چا چې بیخي خپل کارت نه دی اخیستی، نو د هغه افراد او اشخاصو ته مونږ کارت ورکوو. او د کارت مزه غواړم چې دې باندې وروسته بیا ډېر بحث
وکړو انشاءالله. د موضوع ته راځو، د انتخاباتو مسله کې انشاءالله کوشش کوو د خبرونه په دومره برخه کې بیا تاسو مفصل وغږیږو. محقق صاحب، تاسو هم خراغ لاس ځینې موضوعات د ائتلاف مسایل مطرح شول. بیا د ښاغلي خرم صاحب نه مونږ پوښتنه وکړه چې د سولې د عالي شورا باندې ولې د مخالفین یا د ائتلاف غړي باور نه لري، حال دا چې تاسو هم د ملي شورا د سولې د عالي شورا غړي یاستئ، که په دې ارتباط خبرې وکړي چې د سولې عملیه په کوم ځای کې ده صاحب؟ ولې د سولې د عالي شورا په استازیتوب باندې راځلي سیاسي ائتلافونه باور نه لري یا اعتماد نه لري؟ مهرباني وکړئ په مجموع کې خپل نظر وړاندې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب الکوزای نظر صاحب و بقیه دوستا، همچنین تشکر از اینکه ما را در این برنامه زمینه را مساعد کردین که نظریات خود بگیم.
مهرباني.
در رابطه با مسئله ائتلاف ها، باور ما این هست که ائتلاف های سیاسی که هست، که از جمله جبهه ملی که ما عضو بزو هستیم، به موضوعات را که مطرح کردین که حکومت سر از او یک جانبه تلاش داره، ما زیاد باور نداریم. در رابطه با مسئله مصالحه ملی، مصالحه ملی بستگی داره به تمام افغانستان و تمام کسانی که در از این نظام، در برپایی از این نظام رول بازی کردن. یعنی ما همی 12 سال را که در این نظام کار کردیم، اگرچه در حکومتگاهی بودیم و اکثرا هم نبودیم، اما خود را جز از این نظام و از اعضای مکونه از این نظام میدانیم. باید همه جوانب نظریات و دیدگاه هایش در نظر گرفته شود. از او جهت است که ما میگیم صلح یک جانبه حکومت با طالبا یک صلح ناقص است. ما باید مکونات دیگه از این نظام را هم از نظر دور نداریم. اپوزیسیون هم از مکونات اصلی نظام است. یعنی ما باید جبهات سیاسی را که نقطه نظر دارند درباره صلح و درباره چگونگی صلح، پروگرام‌های صلح، اینا رو در نظر بگیریم. عمده‌ترین از ائتلاف‌ها که فعلا مطرح شده، مثلا ائتلاف ملی و جبهه ملی هستن و همچنین بعضی جناح‌های سیاسی دیگر، اینا از خود دیدگاه‌های معینی دارن. اگر این دیدگاه‌ها در نظر گرفته نشوه، ما در حقیقت یعنی یک نفر از اینا را به شکل نمایشی بردیم در پروگرام صلح، اما دیدگاه هایشان را نبردیم. بنابراین صلح به نظر ما ناقص است، باید فراگیر باشه. یعنی هم محقق صاحب جبهات سیاسی باشن.
خورم صاحب دایوی ما سوالات اشاره وکړو، زما توجه جلب کړل هغه ویل چې په جګړې کې شامل اړخونه باید سوله وکړي. تاسو هم دا خبره کوي ټول دنیا هم کوي. اوس نن سبا د افغانستان حکومت او طالبان په جګړه کې ښکیل دي، ائتلاف مستقیما په جګړه کې ښکیل نه دی. کوم غړي که په حکومت کې، هغه بیله مسله ده، ولی مستقیما دغه اوس پولیس وژل کیږي یا ملي اردو عسکر وژل کیږي یا نور کسان مستقیما، یعنی په خلاصې کې وایو چې طالب او حکومت په جګړه کې ښکیل دی، نو که دوی سوله کوي په دې کې به مشکل څه شي؟ ای
درست است گپ آقای خورم که حکومت مستقیم درگیر هستن، اما طالبا با تنها با حکومت درگیر نیست، با همین نظام درگیر است. پس جبهات سیاسی هم جزء از این نظام هستند، یعنی از مکونات نظام هستند. و یک مسئله که دمی دهه، اما در دهه قبلی باز طرف های اصلی جنگ با طالبا همی کسانی است که امروز اپوزیسیون هستند. اونا را هم باید در نظر بگیریم. نه ما که بر زمین 12 سال خسل نمیکنیم، ما بر اصل یعنی پروسه جنگی که 3-4 دهه دوام داره بر ازی صلح میکنیم. بنان همه مکونات نظام را باید در نظر گرفت. این که یک نوع مغالطه میشه که بگه مستقیم با حکومت درگیر است و ما درگیر نیست.
تشکر دوستان. تاثیر آزادی پس بو که در موازی دیخ پروانه و رای در بحث موضوع هم دقا انتخابات در سولی عملیه و در دی تلفون جوری دل دی و حدیت اسلامی گوند مشر را و در ملی جفه در مشر تابق رای خاقل حاجی محمد محقق، در افغانستان در انتخابات و در خپلواک کمیسون در درونشا رئیس خاقل ضیاءالحق امرخیل، در افغانستان در سولی دالی شورا قرای خاقل مولوی شفیع الله نورستانی، در ملی ائتلاف وایان خاقل فضل الرحمن اوریا.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلام
السلام علیکم صاحب.
و علیکم
السلام. آقای نظر و آقای لقزه سلام صاحب. خوب هستید؟
و علیکم السلام. بفرمایید.
زنده باشین صاحب. ما یک سوال داشتم صاحب، وقتی آقای کرزای به خودشان حق میتم که از محبس بین المللی خطرناکترین و بدنامترین افراد بیرون میکشه در مقابل ملت مسلح میسازه، آیا درست است که هم دست در علاشه بینشینن تماشا کنن؟ مردم اگر در سمت شمال جمع شدن، واقعا ما به اینا افتخار میکنیم. چشم از یار صدقه، باید یا در مقابل پاکستان یک جبهه بسازن. بعد از سال 2014 این مردم تارت و فارت میشه، یکیش امریکا میگروزه، یکی طرف یک که طرف اینمی محقق صاحب، اینمی شورای شمال، اینمی ها میمونه. ما به ایا صاحب افتخار میکنیم. باید یک کسی باشه که جانشینی از این حکومت باشه. حتی آقای کرزای دیگه بس است. ما و شما دیدیم
سوال تانه مگه تره کنین برازی که وقت کم است. سوال تانه تره کنین
جلوی عملیات است. شما ببینیم بقندار ما صاحب هیچ دیگه کدام سوال نداریم. با آقای محقق تبریک میگیم و از یا میخواییم با پلان خود بگوین که چی هدف دارن. ما واقعا هر تصمیمی که یا بگیری مجاهدین ما سایی حکومت آقای
تشکر
دوستانو میرا بنی شب ازادی رادیو.
السلام علیکم. انا کوزه محترم تاسو نظر چې تاسو شمول د ملمنه ورې سلامونه
ونه. وعليكم
الرحمن احمد زين د لوګو ولسکا
محمد زين میرا بنی.
انا کوزه څنګه چې سونه یو مقدسه کلمه سونه غوانان په دې خوشاله دي چې سونه وشي په ورته کې سونه راشي. خو متاسفانه متاسفانه دا خلک چې دغه د اطلاعات ملي د عبدالرحمن وریاست ناسته محقق دي، دوی په خپله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. که چېرې دوی وایي چې طالبان راشي په افغانستان کې، موږ دا کوم نظام چې اوس په حکومت باندې موږ ناست پر ده، دا بیا هغه وخت کې موږ ته دا وفادارګټې نه شي راشلی. خو موږ کې محقق ما یو پوښتنه دا ویلې محقق چې تېرې انتخاباتو کې تاسې د کردي ملاتړ وکړو، په دې کې چې تاسې خپله ونډه هم پرې واخیستله. حال دا تاسې دا نه ویلې چې کارتونه داسې دي، دا د هغه مسلې تاسو ته اشارې نه کوي. اوس تاسې تاسې هر څه مشي.
سید او سلامات اوسې. بس پوښتنه دې واورئ. تشکر یاد شول. مهرباني شه ازادي راډیو دیوبل ټلیفون لرو. مهرباني وکړئ سب لندن نه پوښتنه وکړئ چې دوستان ته ډېر موقع.
بله زه ډاکټر اساسي من دې غره نه خپل احترامات او غوښتنې سب تاسو ته زریخ نظر سه او ملمنو ته وړاندې کوم.
تشکر.
پوښتنه مې حقیقت سب ته متوجه ده. کسان چې راغول شي خو دوی خو کافي تجربه لري چې فرزان دې په مخ کې جنگونه کې ډېر زیات خلک وجلی دی او دا وطن رام شوی دی او د سنې کارونه نه شي. خو دا وطن دی بیا دی جنگ تر اکاږي او بل دغه پروګرام اوس بیا جوړیږي. مخکې د ډاکټر ندی په وخت خدا شو چې اوس خلکو حکومت ته د اعتراضات ونیو. اوس کوم حقیقت سب داسې وایي چې ځان سره په خپل سر باندې صلح کوي. نو بیا به موږ هم سره خپل شروع کړو. دا قومي مشران به خپله تعریف سره خبرې کوي، وزیر به خپله کوي، والي به خپله کوي. تاسو ته به موږ څه ګورو.
تشکر او پېښل او ډاکټر صاحب تشکر. ما خبره دی بل مختنه دی نشته مهرباني.
خیوه خبره یو خبره مې د انتخاباتو پیسې کې به موږ د ټلیفون موخې نه راځي. دغه کارتونه خونم کړي تاسو اعلان وکړ په رادیو کې چې په یو ورځ کې تقریبا په کابل کې شروع کیږي. کړي چې فرمان او چې په یو ورځ کې 5000 کارت ورکول کیږي. نو دا خو بیا رسیدي. دا خو ډیر زیات تقریبا یو کال وخت پاتې انتخابات ته باندې باندې کې وخت مصرف شي. د تذکيري او تذکيري کارتونه نو دا پورتر مې داګه نه کوله.
تشکر ډیر مننه ډاکټر.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
سلامونه تاسو له کوزې صاحب دوستای چې دونو ملمنو ته.
وعليكم السلام.
حکمت الله حکمت کندهار څخه خبره کوم.
حکمت صاحب مهرباني.
ما پښتنه د وریا صاحب څخه ده.
مهرباني.
کچېری تاسو د طالبانو سره یو جوړ جاري خبره شوی. هغه د طالبانو شکل درانه شرطونه او ستاسی خود مختاری په شمه کې یعنی د شمال په حصہ کې او د ستاسی ارزوګرانی چې د شمال په ساته د شمال خلک لري او د پفام سره او د طالبان خواهشات ته پفام سره دا امکان لري چې تاسو دې په خپل ائتلاف سره او په خپل سر باندې ما شو د دولت څخه جوړی ته یو د سولې لارې ته ورسېږي.
کور دې ودان ډیر مننه چې بیا بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو مې راوړی وخت چون کم دی محترم وریا صاحب د سې لرن جواب یو پښتنه تاسو ته راځي او بیا محترم عمر خیل صاحب ته راځي او مولوی صاحب ته سیلنر جوابونه ورکړي چې نو وخت کم دی د خبرونه په دوه برخه کې بیا نو ټلیفون مې راوړی.
ډیر مننه ډیر ښه پښتنه وي. ظلم وړای غوړم چې خورم سپ خبرو باندې دا ورستی خبرو باندې لک تبصره ولرما مونږ نظام سره مشکل نه لرو بلکې دا مونږ چې د نظام د ټینګښت لپاره مخار کړی او کار کوو او په اوسنۍ شرایطو کې طالبان دې ته حاضر دي چې له سیاسي اپوزیسون سره خبرې وکوي او طالبان وایي چې مونږ له دغه حکومت او دغه د سولې عالی شورا سره خبرې نه لرو او حکومت اساسا دا دولس کاله کې په خبرو کې قید او شرط دي کله وایي چې طالبان د اساسي قانون ومني کله وایي سلا دي کې دي کله وایي مونږ ته د تسلیم سي او اوس داسې بهاني کوي چې د سولې پروسه په انحصار کې راولي دا ټوله بهانهګیري ده د دې لپاره چې د سولې پروسه نه شروع سي او نه په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي او دا حکومت دا چې د سولې لپاره نه برنامه درلودله نه کړنلار درلودله نه میکانیزم درلود او نه مدیریت لري او نه په حقیقت کې سوله غواړي اما د افغانستان ملي ائتلاف د افغانستان ملي جبهه د سولې لپاره مشخصه طرح لري چې موږ خپل طرح د پاریس په کانفرنس کې وړاندې کړی په نورو جنو کې وړاندې کړی دی او زموږ طرح سره تر زیاتې کچې پورې مقابل لوري توافق هم کړای دا او غوی حاضر دي چې موږ سره خبرې وکوي اما موږ د حکومت لار نه بندو حکومت کولای شي خبرې وکوي
کوي هغه د حکمت الله خان پښتنې ته جواب ورکړي هغه به ډېر شان حل شي هغه ولې تاسو به د طالبانو سره څنګه جوړ شي چې هغه په شمال کې ځه کچیر ته په اطلاع کور سره شامل شي په سوله کې هغه ته ځواب ورکړي د حکمت الله ورور پښتنه کړو
چې د افغانستان ملي ائتلاف نه د افغانستان شمال پورې اړه لري او نه د افغانستان جنوب پورې اړه لري لکه څنګه چې نوم نه پیدا ده دا د افغانستان ملي ائتلاف ده او زموږ خبرې افغانستان شمول خبرې دي او لکه څنګه چې دا پروسه دی سولې ملي پروسه د زمونږ برنامه او زمونږ کړنلارې د سولې لپاره ملي دي مونږ د خبرو اترو لپاره له طالبانو سره هیڅ نوع قید او شرط نه لرو او په هغو باندې هیڅ قید او شرط نه ګدو اما مونږ پرته له قید او شرطه له طالبانو سره خبرې کوو او د هغوی هیله هم همداسې ده چې پرته له قید او شرطه باید خبرې وکوي او نور تبادل د
مطلب دا چې اساسي قانون باید بېخي لرې شي دا څه لاسته راوړنې چې دي ولس کړه دا باید لرې شي د سرار صفر نه شروع شي که هغوی داسې یو شرط کې داسې ورته دا شرط مني
داسې نه ده داسې نه ده ګوره مونږ ملي ارزښتونه لرو او دغه
اساسي قانون نه منو ویل دي بصوز له طالبانو ویل دي چې دا قانون حکومت اصلا نه منو نو تاسو هغه څه بدلون چې صفر نه شروع
قانون ما ته اجازه راکیا اساسي قانون د افغانستان یو سلو دوش په اعتمادي لري غیر له دوه مادونه نور ټول د تعدیل او تغییر وړ ده او هر لحظه ممکن ده چې په کې د یو میکانیزم پر بنسټ باندې تغییرات راسي
کور دی ودا امر خیل صاحب د سلن جواب ورکړ ورته چې وخت کم دی بیا به دویمه برخه کې په نور خبرې زیاتې
مننه له کوزې صاحب د ډاکټر اشرف د سوال په موضوع کې غواړم چې د کارتونو موضوع زکه تاسو په جریان کې اسې چې کارت منګ د راتلونکو ټاکونو د 1993 کال لپاره توزیع کو او دا زه په دوه مرحلو تقسیمول سم یو دار چې لنډمحاله حل لار او همدارنګ د اوږدمحاله حل لار لنډمحاله تنهاو تنها د راتلونکو ټاکونو لپاره دا چې هغه فراد او اشخاص کارت نه لري باید کارت ورته ورکول شي او اوږدمحاله د چې په افغانستان کې باید سرتاسري د برقی الکترونیکی تذکری توزیع شي او اندا علت د چې په عمل کې دوی الکترونیکی برقی تذکری توزیع کې منګ په ساور کې هغه فراد او اشخاص ته ورکو او په عین وخت کې ټاکونو خپلواک کمیسیون اعلان دا او که هغه افراد او اشخاص چې برقی تذکره ولري هغه هم چنان کولای شي چې راتلونکو ټاکونو کې برخه واخلي یا رائے ورکړي بل موضوع په دې کې دا ده چې غواړم چې ایواز په افغانستان کې د کارت موضوع او سند د تیرو ټاکونو نو تجربه په حاصلول نه ده ډیر نور جدي ستونزې دي چې ټاکونو خپلواک کمیسیون په هغه باندې کار کوي تر څو وتوانی کې راتلونکو ټاکونو لپاره زمينه دي برابر شي او هغه ستونزې مشکلات حل شي چې یو د هغه ستونزې مشکلاتو نظر چې موږ امنیتي ارګانونو سره اوس کار فعالیت شروع کړل دي چې امنیت به تضمین شي د رای ورکول مراکز ته او همدارنګه د موږ انتقالاتو موږ سره همکاري وسی همدارنګه هغه افراد او اشخاص په ساحه کې د انتخاباتو کې مداخله کوله یا د خپل د زور نه استفاده کولای یا د خپل کاندیدوري نه استفاده کولای یا هغه کارمن وفاداری نه خدله باید په دې باندې ټاکنو خپلواک جدي کار شروع کړی د میکانیزم تر څو وتوانی کې ټاکنی وسی
مخصه شما کوتا کوتا سوالای کوم ته شما جواب تیم باز د قسمت دوم زیاتره وخت به مولوی صاحب خیر قسمت دوم باز موقع میتیم بفرمایئ صاحب
درباره مسائل تذکره و یا کارت ما موضوعات معینه را جبهه ملی اعلام کرد در اجلاسی که در مزار داشتن که حکومت باید کدورت نکنه که هم کارت کونه باشه، هم کارت نو توزیع کنه، هم تذکرت داشته باشه. این قضایه رو بسیار پیچیده میکنه. یا باید حکومت سراسری تذکره الکترونیک توزیع کنه که مردم از طریق تذکره خود به رای بده و هیچ کس حق نداشته باشه از کارت استفاده کنه و شفافترین راه هم است. اگر میگه که این مشکل است ایر ما نمیتونیم، خب اینا خودشون اعلام کردن که از ماه حمل شروع میشه از کابل روزانه 50,000 نفر تذکره میتن. امی ممکنه برشان که استخدام زیادتر بکنن، امیر در 34 ولایت افغانستان همزمان شروع کنن یا حداقل در نیم افغانستان همزمان شروع کنن، میتونن ظرف 6 ماه یا 10 ماه کارت تکمیل کنن این تذکره الکترونیک. و شفافترین راه نمیسته که از راه تذکره مردم رای بدن. یک دوم، اگر این کارم به دلایل نمیکنن یا میگه نمیتونیم، ایسته که کارت های گذشته 11 میلیون رای دهنده داشتیم، 17 میلیون کارت توزیع شده، 6 میلیون کارت اضافی و سرگردان داریم. اینا در مناطق معین در حلقات معین محفوظ هستن که در انتخابات های گذشته ازش استفاده شده، به شکل کتلوی هم استفاده شده. خب اینا که باز هم یک تعدادی که حال تازه وارد سن رای دهی شده، اونا هم خب باید بیچاره کارت بگیرن و یا اونایی که کارتش گم شده. در این پروسه هم باز اگر دیگه شروع میشه که حتما یک 2 میلیون کارت اضافی دیگه هم توزیع میشه. این قضایا رو پیچیده و غیر شفاف میکنه که اعتماد مردم به انتخابات از بین میره. اگر حکومت تذکره الکترونیک توزیع نمیکنه، همزمان همه جا رو شروع نمیکنن، حداقل کارت جدید طراحی کنه و از نو همه را کارت بده. یک دوم اینکه هر ولایت راجستر کنن که چقدر رای دهنده دارن. کابل مثلا 1 میلیون، یا مثلا مزار